امریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشئ. زه زیبا خادم یم. په افغانستان کې پولیس وایي چې د انتخاباتو د مستقل کمیسیون سیمه ایز رئیس د کابل په ختیځه برخه کې په ځانمرګي حمله کې د مرګ نه بچ شوی دی. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان د ترکیې لخوا د روسیې الوتکې په غورځولو خپګان ښودلی دی. او وسلوالو نن د مالی په شمال کې د ملګرو ملتونو مرکز په راکټونو ویشتلی دی. دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې پر راپورټونو علاوه د شیندلو مرغلرو پروګرام لرو، مګر دا پروګرام د وخت ثبت شوی دی، تاسو سره راسن نشو غږیدی. اوس زه زیبا خادم د دې ساعت خبرونه وایم. په افغانستان کې پولیس وایي چې د انتخاباتو د مستقل کمیسیون سیمه ای رئیس د کابل په ختیځه برخه کې په ځانمرګي حمله کې د مرګ نه بچ شوی دی. پولیسو ویلی دی د اول الرحمن رودوال موټروان وژل شوی دی او څو کسانور په پایتخت کابل کې د حمله سره نږدې ځای کې زخمی شوی دی. تر اوسه پورې هیچا د دې ځانمرګي حمله مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، مګر طالبان د حکومت د راپرځولو هڅې کوي او په دغسې حملو مشهور دي. افغان چارواکو د هغو اتلسو کسانو د سرنوشت په حقله چې ډېرې د ملي اردو عسکر دي او د تیرې هفتې په سر کې په فاریاب کې د هغوی د هلیکوپټرې د عاجل ناسې نه وروسته طالبانو اسیران کړل معلومات نه لري. د دفاع د وزارت نطاق دولت وزیري د شنبې په ورځ د امریکا غږ ته وویل چې د افغانستان قواوو د فاریاب د ولایت د پښتون کوټ په ولسوالۍ کې چې دغه پیښه پکې شوې ده یو لړ عملیات کړي دي، خو د پرمختګ په هکله یې څه نه دي ویلي. موږ د امریکا غږ آشنا راجونه غږیږو. په کابل کې د افزن خان لالا په یاد د ورځني سیمینار وینا کوونکو په افغانستان او سیمه کې د سولې د ټینګېدو لپاره د سیمې د ولسونو ترمنځ د ګډې مبارزې په اړتیا ټینګار کړی دی. نن د شنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان د سرحدونو، قومونو او قبایلو د چارو د وزارت په بندوبست کې د پښتنو د خدای بخیلي مشر محمد افزل خان لالا په یاد یو ورځنی سیمینار جوړ شوی و. په دغه سیمینار کې وینا کوونکو افغانستان او د ډیورند د کرخې په اوږدو کې د پرتو قومونو په ستونزو خبرې وکړې او وی ویل چې دا ولسونه د یوې لویې دسیسې ښکار شوي دي چې د پردو د اهدافو لپاره ورڅخه کار اخیستل کیږي. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي په خپل وینا کې وویل دا دسیسه د یوې نیمې پیړۍ راهیسې روانه ده. همداشان د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان هم د پخواني جمهور رئیس خبره تایید کړه چې د ډیرو ستونزو سره سره محمد افضل خان خپله سیمه طالبانو ته پرېښودله. موږ د امریکا غږ آشنا راډیو نه غږیږو. د پاپ فرانسیس ستړي مشي ته چې نن یې په یوګاندا کې یوې لویې غونډې ته خپله لومړۍ وینا وکړه ډېر زیات خلک ورغلي وو. دغه لویه غونډه د نومونګونګو په زیارت کې د هغو شهیدانو په یاد وشوه چې محلي باچا په اتلسمه پیړۍ کې له دې کبله وژلي وو چې د خپلې عقیدې نه نه اوښتل. پاپ وویل دغو شهیدانو په مینې د کرکې ځواب ووایه او د خپل دین تعالیم او اصول نور هم روښانه کړل. پاپ به همدغه راز د ځوانانو سره په غونډه کې چې د بشري مرستو په خاطر جوړیږي ګډون وکړي او په یوګاندا کې د خپل سفر د دویمې ورځې په آخر کې به د محلي مذهبي رهبرانو سره هم وګوري. پاپ فرانسیس د کینیا نه یوګاندا ته تللی دی او سبا د یکشنبې په ورځ د مرکزي افریقا جمهوریت ته ځي. خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو نه اوري. د ترکیې جمهور رئیس طیب رجب اردوان د ترکیې لخوا د روسیې الوتکې په غورځولو خپګان ښودلی دی. وایي ملک یې د زړه له کومې افسوس کوي، ویلي کاشکې دغسې پیښه نه وای شوی. اردوان نن د شنبې په ورځ د بالیسکار په ایالت کې خپلو طرفدارانو ته په وینا کې وویل هیله لري چې د ترکیې او روسیې ترمنځ اړیکې او مناسبات د دې پیښې له امله نورې پسې خرابې نه شي. اردوان همدغه ورځ په جمهور رئیس پوتین باندې غږ کړی دی چې په پاریس کې د اقلیم د کانفرانس تر څنګ د یو بل سره مخامخ خبرې وکړي. دا کانفرانس د دوشنبې په ورځ په پاریس کې پیل کیږي. د ترکیه خارجه وزارت نن بیان خپور کړی دی او د هغو ستونزو له کبله یې خبرداری ورکړ چې په روسیه کې اوسیدونکي ترکان او سیلانی ترکان ورسره مخامخ دي. دا ښکاري چې د روسیې او ترکیې اړیکې د روسیې الوتکې د غورځولو په سر چې د ترکیې الوتکو وشتلې ده مخ په خرابېدو دي. روسیه د خپل الوتکې د غورځېدو له امله چې د سې شنبې په ورځ وویشتل شوه سخته په قار ده او دا ویره شته چې د دې دوه ملکونو د اړیکو د خرابۍ له امله چې د سوریې په داخلي جګړه کې یو بل په مقابل کې ولاړ دي د لوی بحران سبب شي. د باندنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د تروریزم په ضد جنګ کې د ترکیې په تعهد باندې شک ښودلی دی.
У нас накапливается все больше вопросов об истинных намерениях Анкары, степени ее.
Лавров ویل منګه د انقرې د اصلي نیت او ارادې په باره کې ډېرې نورې پوښتنې لرو او همداشان د تروریزم د لمنځه وړلو په باره کې په خاص ډول په سوریه کې ډېر سوالونه لرو او د سوریه د عربي جمهوریت سره د اړیکو د عادي کېدو په برخه کې زموږ سره ډېر سوالونه دي. لاوروف دا تبصرې د ترکیې د جمهور رئیس طیب اردوان د خبرو په ځواب کې کړې دي. لاوروف هم دغه راز وویل د روسیې فدراسیون د جنوري د میاشتې د اول نه د ترکیې سره په سفرونو باندې بندیز لګوي او ویزې ځنډوي. لاوروف ویلي دي امنیتي اندېښنې شته چې د ترکیې له لارې به تروریستان روسیې ته داخل شي. ترکیې ویلي دي چې خپل ځواب برابروي. وسوالو نن د مالی په شمال کې د ملګرو ملتونو مرکز په راکټونو وشتلی دی. د مامورینو د وینا له قراره په دې حمله کې د ملګرو ملتونو 200 ساتونکي او یو ملکی قراردادي وژل شوی دی. د ملګرو ملتونو د 16 ساتونکو د ماموریت نطاق ویلي دي چې لږ تر لږه څلور کسه په کیدال کې نن سهار په دغه حمله کې سخت زخمي شوي دي. په مالی کې د باماکو په ښار کې په یو مجلل هوټل باندې په حمله کې 19 کسه وژل شوي وو. د لویدیځې افریقا دوه وسوالو ډلو القاعدې او د القاعدې ملګري ډلې د ریډیسن په هوټل باندې د دې حملې مسؤلیت په غاړه واخیسته. په مالی کې خاصو قواوو د جمعې په ورځ په هوټل باندې د حملې په ارتباط دوه کسه ونیول. دغه تشدد د مالی په شمالي او مرکزي برخه کې سره د دې چې د ملګرو ملتونو 16 ساتونکو قواو پکې پرتې دي د اسلام پالو وسوالو خطر څرګندوي. د امریکا د کلورادو د سپرینګ په ښار کې خلک د هغو دریو کسانو د وژل کېدو په خاطر غمجن دي چې په یو صحي کلینیک باندې په برید کې وژل شوي دي. په وژل شوو کسانو کې یو د پولیسو افسر دی. پولیسو ویلي دي چې د رابرټ لوئس د سپرینګ په ښار کې برید د جمعې په ورځ د کلورادیر په نامه یو 50 کلن کس کړی دی او د پولیسو سره یې نښته شروع کړه چې تقریبا 15 ساعته یې دوام وکړ. چارواکي وایي چې د برید کوونکي سره یو بکس و چې پکې زیات شیان ځای په ځای شوي وو او دې کار اندېښنې زیاتې کړې. د کلورادو سپرینګ د پولیسو د ډپارټمنټ ویاندې کاترین بکلی ویلي دي چې دا به یوه پیچلې قضیه وي او ښایي 100 ساعته ونیسي چې حل شي. امکان لري چې برید 100 ورځې هم دوام وکړي. په برید کې د کلورادو د پوهنتون د پولیسو افسر 43 کلن گرید سوازی هم ووژل شو چې د سیمه ییزو پولیسو سره یې مرسته کوله. د غراز دوه نور هلکان هم په برید کې ووژل شول او 9 کسه نور ټپي شوي دي. موږ د امریکا غږ آشنا راډیو نه غږیږو. د جنوبي کوریا خبری آژانس راپورټ ورکړی دی وایي داسې ښکاري چې شمالي کوریا د بالستیکي توغندي په ازمویلو کې چې د جاپان په سمندرګي کې د تحت البحرې نه فایر کړی و ناکام شوی دی. یانهوب د جنوبي کوریا خبری آژانس یو مامور له قوله ویلي دي چې شمالي کوریا نن د شنبه په ورځ په محلي وخت د 2 بجو او 40 دقیقو او د 2 بجو او 40 دقیقو ترمنځ دغه وخت کې دغه توغنده فایر کړ مګر فایر نشو. د ویل د توغندي ټوټې پرچې د اوبو په سر موندل شوې دي. د جنوبي کوریا د دفاع وزیر دا راپورټ نه دی تصدیق کړی. فلیپین د شنبه په ورځ د جنوبي کوریا نه دوه نوي جټ جنگي الوتکې اخیستې دي. د فلیپین پوځ وایي چې دغه دوه جنگي جټ الوتکې د اواز د سرعت نه هم چټک دي. د فلیپین د ملي دفاع نطاق ویلي دي چې دا الوتکې کوچنۍ دي مګر هغه به د دې سره مرسته وکړي چې فلیپین باندې د هوایی د فلیپین په هوایی قلمرو باندې فلیپین د تیری کوونکو نه وژغوري. او په میانمار یا بنمار کې د ډیموکراسۍ طرفدار مشر آنګ سان سو چی د ملي لیگ ډیموکراسۍ په نامه د خپل ګوند د ځینو هغو غړو سره کتلي دي چې د دې میاشتې په سر کې د پارلمان انتخابات وګټل او په پارلمان کې اکثریت چوکۍ ترلاسه کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.